بجه شوې. احمد چې بریم تاسو د رډو د ریسات په خبرونه کې ستاسو قربا. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د افغانستان سوداګری او پنګونې د خونی چارواکي وای په کراچي کې د افغان سوداګرو د مالونو د بندو کانتینرونو د ازادېدو کار پیل شوی او له 200 کانتینرونو پرته نږدې 3000 نور به په څو راتلونکو ورځو کې افغانستان ته انتقال شي. د دې خونې د سرپرست محمد جونس مومن څرګندونې وړاندې په خبرونه کې تر سره شریکو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچاوي د هرات له 215,000 زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره ټولټال 103 میلیونه ډالر وټاړتیا د خطر سره پوری یوازې 20 میلیونه ډالر ترلاسه شوی دی. اوچانن په خپل اکسپانډ یا په خني ټویټر کې ویلي چې په هرات کې له زلزله څخه د شپږو اونیو په تیریدو سره بشري مرستندوی ټولنو د 222,000 او 300 خصمنو کسانو لاسنیوي کړي، خو له دغو زلزله ځپلو سره د سمو مرستو در رسولو لپاره په بودیجه کې زشت زیات کمای دی. ټاکل شوی دی چې د راتلونکي میلادي کال په پیل کې سریلانکا له افغانستان سره د کرکټ لوبې وکړي. د سریلانکا کرکټ بورډ نن د خپل راتلونکي کال د لوبو پلان اعلان کړ. په دې پلان کې ویل شوي چې د نورو هیوادو تر څنګ به سریلانکا د جنوري او فبروري په میاشتو کې له افغان لوبډلې سره مسابقې وکړي. که څه هم د سیالیو دقیقې نېټې نه دي پټاګه شوې، خو ویل شوي چې یو به ټیسټ لوبه وي، درې به یو ورځنۍ او درې هم شلو ورځې سیالۍ وي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې لا په دې تړاو څه نه دي ویلي. نړیوالو منځګړیو چې نن چهارشنبه د غزې د اوربند د غزولو لپاره هڅې کولې، هیله ښکاره کړه چې حماس په چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني، د اسرایل له زندانونو د فلسطیني بندیانو د خلاصون په بدل کې نور یرغمل شوي آزاد کړي او هم به نور مهلت ترلاسه کړي چې اسرایل پرې هوایي او ځمکني بریدونه ونه کړي. د اسرایل او حماس ترمنځ د اوربند غزې دوله پر هڅو کې قطر او مصر منځګړي توپ کوي. که په دې اړه یو توافق ترلاسه نشي، اوربند به یو ورځ وروسته پای ته ورسي. اسرائیل په روسیو ورځو کې د لسکونو یرغمل شوی او د ازادېدو هرکلی کړی او ویلي دي که حماس د لسکونو نورو یرغملو خوشي کولو ته دوام ورکړي، نو اوربند به وساتي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر توبیاس بیلستروم نن وویل چې ترکیه سویډن ته ویلي چې په ناټو تړون کې د سویډن غړیتوب به چې څو اونۍ ځنډولی تصویب کړي. سویډن او فنلند پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته په ناټو تړون کې د غړیتوب لپاره غوښتنلیکونه وړاندې کړل. د فنلند غړیتوب هم چې ترکیه او هنګري د یوې مودې لپاره ځنډولی و په دې تړون کې منل شوی، خو د سویډن له غړیتوب سره تر اوسه ترکیه مخالفت کړی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې هیواد د ناټو غړی دی، پر دغو هیوادونو تور پورې کړی و چې د هغو ډلو ملاتړ او ساتنه کوي چې انقره یې ترهګرې ډلې بولي. د ترکیه پارلمان د فنلند غړیتوب د اپریل په میاشت کې تصویب کړ، خو سویډن تر اوسه انتظار باسي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دول شپږ نیمې پټول افغانستان کې اوري. پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر د تحریک طالبان پاکستان په تړاو احضار کړی. د سیاسي چارو کتونکی اسحاق اتمر وایي
پاکستانی طالبان ډېری خپل پاکستان کې اوسېږي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د پاکستان په کراچۍ کې د سباندې یوې نیمې میاشتې په ترڅ کې د افغان سوداګرو د مالونو د ایسارېدو په اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې سرپرست شوی.
هر ورځ کې تقریبا د 250,000 ډالر څخه به تر 250,000 ډالر پورې تاوان رسېدلی.
په هلمند کې یونیسف په لسکونو روغتیایي کلینیکونه راخولي.
50 کلینیکونه تقریبا بیا رغول شوي دي او ګټه اخیستنې ته سپارل شوي دي.
په غزنی کې په زرګونو کورونو ته برېښنا انتقال شوی.
په دې لاس زره کورنیو کې اماکن مقدسه هم شته، دوایر دولتي هم شته او ولس فابریکی صنعتکارانو ته مو برخوصله کړی دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې د هیواد د طالبانو له حکومت غوښتي چې د تحریک طالبان پاکستان یو مشر حافظ ګل بهادر ونیسي او دوی ته وسپاري. جونیوس رسنۍ د ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله لیکلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د نومبر په 16 په بنو کې د پاکستان په امنیتي ځواکونو له برید وروسته په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر احضار کړی او ترې غوښتي چې د دې پیښو عاملان وځپي. پاکستان ادعا کړې چې په بنو د تیر یکشنبې د ورځې ځانمرګ برید یو افغان کړی دی. د دې برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی. جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
په بنو کې د نومبر په شپږویشتمه په پاکستاني ځواکونو له ځانمرګ برید وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت سرپرست سفیر احضار کړی او د دې پیښې په اړه یې خپل سخت اعتراض ورسره شریک کړی دی. پاکستانی حکومت ادعا کړې چې دا برید د یو افغان ته بلخوا شوی، داسې مهال چې مسؤلیت یې تحریک طالبان پاکستان ډلې منلی دی. یو نیوز او یو شمېر نورو پاکستاني رسنیو د ځینو ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله لیکلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له سرپرست سفیر غوښتي چې د دې پیښې په اړه څېړنې وکړي او عاملین دې ونیسي او یا یې هم وځپي. په خبر کې دا هم لیکل شوي چې پاکستان د طالبانو د استازي په وسیله د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د ترهګرو په تنظیمونو له منځه یوسي او د تحریک طالبان پاکستان یو مشر حافظ ګل بهادر هم ونیسي او دوی ته یې وسپاري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی تر اوسه د دې موضوع په اړه غبرګون او معلومات نه دي ورکړي. په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د کسان د شتون او په پاکستان کې له نامنۍ سره د افغانانو تړاو په اړه د پاکستان د پوځ د لوی درسیز په ګډون یو شمېر نورو چارواکو هم ورته انتقادونه کړي. خو موده وړاندې د طالبانو حکومت په یو مفصله اعلامیه کې د دې ادعاو په ځواب کې وویل افغانستان په سیمه کې د هر هیواد د امنیتي ناکامۍ مسؤل نه دی. هاخوا د امنیتي چارو یو شمېر شنونکي وایي په پاکستان کې روان بریدونه د دې هیواد دننه پلانېږي او عاملین هم په دې هیواد کې دي. له دوی یو محمد اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
پاکستانی طالبان ډېری په پاکستان کې اوسېږي او دوی په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان او د باجوړ په سیمو کې دوی اوسېږي. که د پاکستان او د طالبانو مشر په افغانستان کې هم وي نو دې ته به دوی چمتو نه شي چې دای وسپاري پاکستاني مقامات ته.
د امنیتي چارو بل شنونکی احمد خان اندړ بیا وایي پاکستان د خپلو ناکامو پالیسیو بیا برې کوي.
پاکستان چې په نړۍ کې د توریزم د مور په نامه یادېږي نه یوازې بلکې ډېرې تورستی او ځینې اسلامي ډلې دوی په خپل جوړ کړی دي. د پاکستان د استخباراتو او د فوج په دې کې ډېر لوړ لاسته.
خو له پاکستاني طالبانو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا هم څو ځلې یادونه کړې. امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او څېړنې کمیټي د روان کال د جون په لومړیو کې په خپل راپور کې روښانه کړ چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان سره پیاوړې اړیکې لري او تر خوا یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. مګر د طالبان حکومت یې دا راپور هغه مهال رد کړ.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د یوې بلې مشترکې ستونزې په اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی چارواکي وای په کراچۍ کې د افغان سوداګرو د مالونو د هغو کانټینرونو د آزادېدو کار پیل شوی چې له څو اونیو راهیسې هلته بند پاتې دي. ویل شوي چې نږدې 3400 کانټینرونه د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي چې افغان سوداګرو ته د میلیونونو ډالرو زیان رسولی. نوریاس نوری په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی له سرپرست محمد یونس مومن سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې په کراچۍ بندر کې له کله د افغان سوداګرو دغو بندو کانټینرونو د خلاصون کار پیل شوی. هغه تجاران چې په
کراچۍ کې وو ورمه ورځې مشته ټلیفون را وکړي چې د دغه مکتوب چې تر ظلمال دی ورته جوړ کړی وو هغه مکتوب تقریبا دوه ورځې د مخې ویشه سوی او پرون دی کار پیل کړي. د پروسس کار یې چې نن به انشاءالله موټر هم د ګمرک څخه راوتلي وي.
کله چې دغه له ګمرک نه کار خلاصیږي څومره وخت نیسي چې افغانستان پولې ته واوړي؟
تقریبا دا به نه نیسي، تقریبا مکسیمم څلور ساعته وخت نیسي.
مجموع کې څومره کانټینرونه د افغان سوداګرو بند پاتې دي؟
تقریبا 3300 کانټینر بند پاتې و چې په دې کې 300 شپېته کانټینر یا تر 400 پرې دي په نیگیټیو پلس کې شامل و چې هغه تقریبا نوی هفته ته وعده کړی و چې موږ هم په مجلس کې راځو او دغه 3000 چې دي دغه خوراکي توکي ادویجات او داسې نور شان چې دي دا دی و چې د دې پروسس مو خلاصو او د پخوا په سیر په نارمل ډول به دا دغه ته درس دی. د افغانستان تر ورسې جوړې غیر علاوه څه هم پر دوه کانټینرانو باندې ډېر ډیمریچ راغلی دی او دغه راغلی دی په اصطلاح دغه ډیټنشن باندې راغلی دی. نو دا یو ډیر غټ مشکل
په ټوله کې د سې محاسبه مو کړې ده چې څومره افغان سوداګرو ته زیان رسیدلی په دغه موده کې چې کراچۍ کې دوی کانټینرونه بند پاتې وو.
تقریبا دوه میاشتې څه کم ډالر بند شوی وو. لاس ورځې موږ وخت درلودی کارنی چې باید دلته موټر ولاړی مشکل بنه وای. نور تقریبا 500 ورځې کې هر ورځ کې تقریبا د 250 ډالر څخه به در 250 ډالر پرې تقریبا تاوان رسیدلی.
تاسو د څو کانټینرونو ویل چې په غو کې ځینې مالونه دي چې هغه په نیگیټیو لیست کې تاسو وایئ چې شامل دي، دا کوم مالونه دي؟ ولې پاکستان اجازه نه ورکوي؟
دا د دې د اطلاعات په اساس دا مالونه افغانستان ته ځي او بیرته به پاکستان ته راځي چې هغه اصلا دا خبره نه ده. دوی خپل ته سیمه خردار لري پر پوله باندې سیمه خردار لري د سیمه خردار سره دی خاطر دوی ټینګ خپل یو شپته کلن خپل فوج لري او مستقیمه په د کاچاک په مقابل کې ډیری ادارې لري دی. نو دا یو غیر معمولی خبره ده چې دا دوی وایي بیرته پاکستان ته راځي چې دا هیڅ امکان نه لري. دا مالونه په خپله د افغانستان ضرورت دي او موږ چې وغواړو موږ مالونه نور ځایو ته چې موږ لاسو هغه مالونه چې د خارجي سرځي افغانستان ته هغه خپل یو قانوني پروسه لري د ګمرکات لارې څخه د نورې دنیا ته سول کېږي په قانوني ډول. ولې دغه رقم چې سمنګدین کېږي یا شی کېږي د دا په موږ نه بیا کچیرې هم کېږي د خپل ادارې لري د دې مخه باید ونیسي د پاکستان حکومت په مشکل اړه نه لري.
د دې ورسته څه فکر کوي چې افغان سوداګر به بیا هم د خپل مالونو د راوړلو لپاره د کراچۍ له بندر نه کار واخلي؟
د دې شک نه چې د کراچۍ بندر افغانستان ته یو ډېر زیاترین بندر دی. موږ د پاکستان سره ډېری ورډې اقتصادي او شی اړیکې لرو. تجارت مو یو د بل سره ډېر ښه کاروبار سره لري. ډېر ښه یو زندگی روانه ده او سرحد کې ډېری یعنی هاي اجتماعي اقتصادي او روابط سره لرو. اولې زه فکر کوم دا عمل چې دوی نشته مخه تر سره سوله دا به د دې بایستي چې نور افغان سوداګر دې په خاطر چې دوی سره تقریبا پر یو کنټینر غوړو باندې 20000 ډالر قیمت دی د 2000 ډیمرش او ډیټنشن ورکی. نو که پر بل د لار باندې مشته تقریبا 3000 ډالر هم کنټینر ګران تمام سي موږ به هغه د ځان لپاره د غوبلو چې هغه کوم به مشکلات وي او هر ورځ مال بند مال اعلان وي. زه فکر کوم چې افغان تجارانو دغه تصمیم نیولی دی.
مومن صاحب یو بل د ایران د چابهار د بندر خبره کیږي چې کېدای شي دا هم د کراچۍ د بندر بدل شي. هلته څه ستونزې شته افغان سوداګران سره لید کار نه اخلي د کراچۍ په ارزای؟
هلته زموږ یو عمومي ستونزه دا ده چې دا د ایران سره هم د جامع جهاني بعضې مشکلات دي. د دوی بعضې بندرونه د صادراتو لاندې دا وخت چې موږ ټیټی کې کچیر په ټیټی کې موږ د بندر عباس یا د ایران نوم نه وشته کو نو دا موږ ته یو څه مشکلات راځي. یو څه فکر کوم چې بل ورځ چې موږ ترکیه کې د امریکای د سفارت استاد سره د جای اروپا سره د شورا امنیت خلک سره موږ دا بحث وکړي هغه موږ ته دا وویل چې امریکا په تریجری کې تاسو د افغانستان سوداګر در دغه لاندې نه دي در او چابهار بندر هم نه دی پښکې کې. نو موږ ګورو اوس خو موږ مالونه دغه خاص خمر هم صادرات شروع کړي یا مواردات شروع کړي. ولی افغانستان ضرورت لري چې ټول خپل همسایګان سره نیک او حساره روابط ولري په دې خاطر چې همسایګان هم دغه سره تجمن وست.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی سرپرست محمد یونس مومند.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو. قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په هلمند کې یونیسف د جګړو لامل تخریب شوی او زیانمن شوی روغتیایي مرکزونه رخوي. د راپور لمخې تر اوسه پولیسکونو روغتیایي مرکزونه رخولې دي. تفصیل په راپور کې.
د افغانستان جنوبي ولایت هلمند چې د تیری شلکلنې جګړې پر مهال زیات ځپل سوی او په ګڼ شمېر عامه تاسیسات تخریب سوی اوس د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په دغه ولایت کې د هغه روغتیایي مرکزونو د ترمیم او بیا رغولو چارې پیل کړي کوم چې د تیری شلکلنې جګړې پر مهال زیانمن سوی و. یونیسف یا د پروژې د غلطه په افغانستان کې د نورو خصوصي انجوګانو په مرسته پر مخ وړي چې وایي هم د روغتیا پر مختګ په نوم موسسه ده چې اوس په هلمند کې د روغتیایي مرکزونو د بیا رغولو مسولیت پر غاړه اخیستې دي. تازه څور جوړاندې د غولایت په مرکز لشکرګاه او ګرمسیل ولسوالۍ کې د یونیسف په مالی مرسته دوه روغتیایي مرکزونه ترمیم او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. پر دغه مرکزونو باندې شاوخوا 10 میلیون افغاني لګښت راغلی چې لګښت د یونیسف د ادارې لخوا ورکول شوی. په دغه ولایت کې د روغتیا پرمختګ موسسې ولایتي مسول ډاکټر یار محمد همدرد ویل چې دوی تر دا مهاله پورې شاوخوا 500 روغتیایي مرکزونه ترمیم کړي او د ځینو د ترمیم چاري نوري هم روان دي.
موږ د ویچ پی موسسې د مرکزی دفتر او ولایتي دفتر په همکاري باندې وو 500 کلینیکونه تقریبا بیا رغول شوی دي او ګټه اخیستل ته سپارل شوی دي.
د دې ترڅنګ د امي روغتیا په وزارت کې د طالبانو مئین مولوی محمد اساق زاده هم وایي چې ګڼ شمیر نور روغتیایي مرکزونه هم د موسساتو په مرسته ترمیم کړي او زیات شمیر نور لا هم تر کار لاندې دي.
او داس نور کلینیکونه هم ډیر وساغه تخریب شوی دي. هغه الحمدلله اوس جوړ شوی دغه افتتاح آمده دي. د لنډ ورځو کې موږ دغه افتتاح هم لرو.
افغانستان کې د تیری شلکلنې جګړې پر مهال یوازې روغتیایي مرکزونه نه دي تخریب شوی بلکې ګڼ شمیر نور عامه تاسیسات لکه شوونځي، سړکونه، پلونه، دولتي ادارې یا ودانۍ د لوړو زده کړو مرکزونه، مسجدونه او د ملکی خلکو بې شمېره کورونه هم تخریب شوي چې اوس یې بیا ودانولو ته په میلیاردونه ډالر اړتیا لري. بلخوا د هلمند اوسیدونکي هم خوشحاله دي چې روغتیایي مرکزونه ورته ترمیم شوي، خو غوښتنه کوي چې په روغتیایي مرکزونو کې دې مسلکي ډاکتران ورته په دنده وګماري او روغتونونو ته دې درمل ورته راوړي. دوی وایي په دغه ولایت کې زیات شمیر فعال روغتیایي مرکزونه هم شته، خو وایي د دوی درملنه په ښه توګه پکښې کې نه ترسره کیږي، ځکه د دوی په خبره چې ډاکتران یې غیر مسلکي دي او درمل پکښې کې شتون نه لري.
زموږ کلینیک ډېر ویجاړ و، وران و، در په در و. الحمدلله اوس دا ترتیب یې ټوله برابر شو.
دا ګړی خو انشاءالله ډېر خوندور جوړ شوی دی، نو انشاءالله موږ دغه غواړو چې د څلورویشت ساعته دپاره کار برابر شي، نو بیا به تر دغه لا خوندور شي.
خپله په خپلو سترګو هم لیدلی دي، د ښار خلکو ټولو ته معلومیږي چې دی غیر مسلکي کسانان شته، چې ځکه د نوم یادونه ضرور نه ده، هر چا ته معلومیږي چې هغو په پیچکاری باندې ماشومان وژلي یا هم پلچ کړي. نو دا خو ډیره غټه ستونزه ده او دغه ته باید دولت هم ډیره جدي پاملرنه وکړي.
د هلمند اکثره اوسیدونکي د ټیټ اقتصاد له وجې خصوصي روغتیایي مرکزونو ته د تګ توانایي نه لري او د خپلې درملنې لپاره ولایتي روغتونونو ته مراجعه کوي، خو دوی اکثره وخت شکایت کوي چې په دولتي ولایتي روغتونونو کې ورته درمل نه ورکول کیږي او ډاکتران غیر مسلکي دي.
په هلمند کې یونیسف د جګړو له امله تخریب شوي په لسګونو زیانمن شوي روغتیایي مرکزونه رغولي دي. د بیا رغونې په برخه کې دا خبر هم لرو او راپور یې لرو چې په غزنی کې د برښنا شرکت سیمه ییز چارواکي وایي د غزنی ښار 70% اوسیدونکي سږ کال له برښنا څخه برخمن شوي دي. دوی وایي هڅه کوي چې په نږدې راتلونکي کې د غزنی ښار نورې پاتې سیمې هم د برښنا د شبکې تر پوښښ لاندې راشي. نور حال په دې راپور کې.
په غزنی ولایت کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د برښنا شرکت سیمه ییز مسؤلین وایي د دغه ولایت مرکز اړوند په ځینو سیمو کې د شاوخوا 6 میلیونه افغانیو په لګښت 10000 کورنۍ له برېښنایي خدمتونو څخه برخمنې سوې دي. د دوی په باور چې په دغه ولایت کې د برېښنا اړوند عواید هم د تیر کال په پرتله 2 برابر لوړ سوې دي. د برېښنا شرکت سرپرست حافظ صلاحالدین توکلی وایي په تیرو 2 میاشتو کې د برېښنا 13 ترانسفورمرونه په ښار کې ګټې اخیستنې ته سپارل سوې دي. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل د دغه پروژو په پلي کېدو سره د غزنی ښار اړوند سیمې نږدې 70% اوسیدونکي له برېښنا څخه برخمن سوي او په نږدې راتلونکي کې به د غزنی ښار نورې پاتې سیمې هم د برېښنا د شبکې تر پوښښ لاندې راوستلی سي. هغه وویل د دغه 100000 کورنیو لپاره په 13 ترانسفورمرونو شاوخوا 6 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د برېښنا شرکت له خپلې پراختیایي بودیجې څخه ورکول سوی دی. نوموړي زیاته کړه دغه ترانسفورمرونه د غزنی ښار اړوند په حاکمي صنایع ښارګوټي، کډوالو ښارګوټي، حوزوي روغتون سیمه، پسې حصار، روزې، نوابات، توحیدآباد، قلاکرم او مغولان سیمو کې نصب سوي چې یا ترانسفورونه په خپلو ساحو کې له 400 تر 1500 کیلووات پورې برېښنا وړتیا لري. د هغه په وینا د غزنی برېښنا شرکت د 2 میاشتو په اوږدو کې شاوخوا 140 میلیونه افغانۍ عواید هم راټول کړي دي.
په 10000 کورنیو کې اماکن مقدسه هم شته، د وایری دولتي هم شته او 10 فابریکې صنعتکارانو ته مو برق وصل کړي دي او د دو ټوټل مصرف سی سوی دی، خدمات سوی دی 1.2 میلیونه افغانۍ په دې لګښت سوی دی سږ کال، او د موږ عواید سوی دی سږ کال کال شروع تر اوسه پورې 130 میلیونه افغانۍ.
بل لور ته بیا د غزنی ګڼ شمېر اوسیدونکي د برېښنا په رسولو خوشي شو. یا وایي پخوا تر دې د سیمو خلکو له جنراتوري او یا لمریزې برېښنا څخه ګټه اخیسته چې ډېر کله به له ستونزو سره مخ وو. د برېښنا شرکت ته معلوماتو له مخې اوس هم د غزنی مرکز اړوند 50% اوسیدونکي له برېښنا خدمتونو څخه محروم دي. غزنی ته راغلی برېښنا له ازبکستان څخه تامینیږي چې د کابل او میدان وردګو ولایتونو له لارې د 110 کیلومترو په اوږدوالي د 220 کیلوولټه برېښنا موزی دې ولایت ته غځول سوي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي د زور له لارې د طالبانو د حکومت له نسکورېدو سره مخالفت دی. ښاغلی کرزی دا خبره لوی جاپانی رسنی سره د خبرو پر مهال د سیشن بی پروس وکړه. یو شمیر مدنی فعالانو او میرمنو په دې اړه خبرګون څرګند کړ. ځینو دا دریس خندلې، ځینو ستایلې. نور لابریس پښمه څخور
د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی هغه څرګندونه چې د کیدو جاپان خبری اژانس سره په مرکه کې ویلي، د طالبانو حکومت باید په زور رنګ نشي د مدني فعالانو او ښځو د حقونو د فعالانو ترمنځ بیلابیل غبرګونونه راپارولی دي. نوموړي په دې مرکه کې چې د سیشن می په ورځ خبره شوه ویلي چې د طالبانو حکومت باید د زور له لارې رنګ نشي، بلکې د سوله ییزو بین الافغاني مذاکراتو له لارې په پالیسیو کې اصلاحات راوړل شي. خاغلی کرزی په دې خبرو کې ټینګار کړی چې د نظام د سقوط او د شخړو پلوی نه دی، او په خبره یې دا به د افغانستان وضعیت لنن هم خراب کړي. د ښځو د حقونو یوې فعالې ازیتا نظیمی ازادي رادیو ته وویل چې د خاغلی کرزی دا ډول څرګندونې په یو ډول له طالبانو ملاتړ دی. نوموړې زیاتوي چې خاغلی کرزی له پخوا څخه تر ننه پورې طالبان ورونه بللي.
بعد از روی کار آمدن طالبان
در حقی ورسته چه طالبان وقت ورسیدل خز و سیدل جرم گردل کیگی. خزو تا دا سفر کار و زدکری جزن ورکول کیگی. هم دا اوز دا طالبانو پا زندانونو کی زرگون کسان شکنجه کیگی بندیان دی او زوانان پا دزو وجل کیگی. دا طول دا خغلی کرزی دا طالب دا پالانی پای لده.
پا ورطا وقت که اوی بلی خزی نفعالی ترنم سعیدی هم رسنه یو تا یو ویدیو لیگلی او ویلی دی چه د طالبانو په واکمنۍ کې خزی وینجونی خپل حقونو به برخې شوې، او دا افغانانو لپاره د منلو وړ نه ده. خو حامد کرزی د نجونو پر تعلیم ټینګار کړی او دا یې د یو قانوني حکومت لپاره مهمه ګڼلې ده. خو د پوهنې د برخې فعالې مرضیه حفیظی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ښاغلی کرزی یو له هغو کسانو دی چې شرایطو ته په کتو خبرې کوي، او زیاتوي چې نوموړي له طالبانو دفاع نه ده کړې.
د ښاغلي کرزی په شان زموږ غوښتنه هم دغه ده چې ټول قومونه دی، هر کوغوی له هر حرف نه دی، هغوی په افغانستان کې اوسي، د افغانستان د ټولو ګډ کور دی. خو انساني حقوق، هغه لومړني ابتدایي حقوق چې هغه د یوې ښځې یا هم د نارینه وو حق د هغه له دوی څخه وانخیستل شي، او موږ هم همدغه ټینګار کوو چې طالبان د له دغه سخت دریځې څخه لاس واخلي، او بالاخره د ښځو پر وړاندې کوم بندیزونه چې دوی لګولي دي یا هم کوم سخت چلنج چې د ښځو پر وړاندې کېږي له دې نه لاس واخلي.
لیکوال او د ښځو د حقونو فعاله بتول حیدری هم ورته نظر لري.
همه ما باید مسیر را پیدا بکنیم که به سمت جنگ و خشونت
در افغانستان و سنوی شرایط تا پکتو مون ټول باید یو لاره ولټو چې تاوتریخوالی او هغه لاره چې وضعیت بدتر کوي وتړي. خدا باید دې لامل نشي چې طالبان وته فرصت په لاس ورکړو چې افغانستان کې تاوتریخوالی لا ډیر کړي او زموږ له موخې غلطه استفاده وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2020 کال کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د تیر جمهوریت نظام ګڼ شمېر پخواني چارواکي له افغانستانه ووتل، خو حامد کرزی په افغانستان کې پاتې شو او په ځلونو یې د نجونو پر زده کړو او کار د بندیز په اړه د طالبانو پر ځینو پرېکړو انتقادونه کړي دي. د طالبانو د حکومت چارواکو په وار وار ادعا کړي چې غواړي افغانستان ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. خو د وسلوالو طالبانو یو شمېر مخالف ډلې هم ادعا لري چې طالبان پر خبرو باور نه لري او وسلوالو فعالیتونو ته یې اړ کړي دي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
دا سجره د دې خبرونې په دوه منې مایک یعنی له نه نیمه په جو ورسته د سپورت نړیوالو پروګرام لرو. خنن یو خاصه ورسته نن د نومبر 9 د شزو د بشري حقوقو د مدافعینو نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې وخت را رسیدلې چې د شزو د حقوقو یو شمېر مدافعان په افغانستان کې په زندانونو کې پراته دي. نور په دې راپور کې
د نومبر 9 د شزو د بشري حقوقو د مدافعینو له نړیوالې ورځې سره برابر ده، خو په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال پر دې ستونزمنې لارې تیریدل د ښځو د حقونو د مدافعینو لپاره اسانه نه ده. د بشري حقونو د سازمان د راپورونو له مخې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د طالبانو د حکومت لخوا د بشري حقونو یو شمېر مدافعین، په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو مدافعین، ګواښل شوي، شکنجه شوي او بندیان شوي دي. د طالبانو حکومت ځینو ویاندویانو دغه ادعاوې رد کړې دي. دا مهال یو شمېر معترضې میرمنې چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د سیاستونو پر ضد اعتراضونه کړي، د طالبانو په زندانونو کې شپې ورځې تیروي. د دوله مخې د طالبان حکومت په یو څو میاشتو کې شولیا پارسی، ندا پروانی، پریسا آزاده، منیشا صدیقی او بهاره کریمی چې د موترسو میرمنو له ډلې دي نیولي او د دوی په زندان کې دي. د موترسو میرمنو له ډلې ته شولیا پارسی چې له خپل مشر زوی سره له تیرو دوو میاشتو راهیسې د طالبانو په زندان کې ده، یو خپلوان ادا کوي چې د طالبانو په زندان کې هغې د خپلې حافظې یوه برخه له لاسه ورکړې ده. هغه چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل.
د میرمن شولیا پارسی له بند څخه تر دوه میاشتو ډیرې تیرې شوې دي. په دې دوه میاشتو کې دوی ته یوازې دوه ځله د ملاقات اجازه ورکړل شوه. د هغې ورور او میړه سره یې لیدنه وشوه چې اصلا وضعیت ښه نه و او په ذهني توګه هم ځپل شوې ده. د حافظې یوه برخه یې په مکمل ډول له لاسه ورکړې ده.
د طالبانو حکومت ویندویانو تر اوسه د دې ښځینه اعتراض کوونکو او د بشري حقونو د نورو فعالانو نیول کېدل نه تایید او نه هم رد کړي او نه یې هم رسنیو ته د هغوی د نیول کېدو د لاملونو په اړه څه ویلې دي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو دوه مدافعانې ظریفې یعقوبي او رقیه سعید چې د طالبانو د حکومت لخوا د خپلو حقونو او اعتراضونو له امله بندیانې شوې وې، د طالبانو په زندان کې د خپلو تجربو په اړه داسې وایي.
زندان طالب شکنجه روحي به جسمي شوم، شوک برقی
د طالبانو په زندان کې زه فزیکی او روحي شکنجه شوم. د برق شاکونه وهل ټکول یې راکړل او حتی په یوه کوټه کې یوازې وم. موږ په جلا خونو کې ساتل کېدلو، لږې اړینې اسانتیاوې مو هم نه درلودې او له موږ یې په زوره اعتراف واخیست.
علیه جنایت هایی که صورت میگیره ما اعتراض کردیم.
زه دوه ځله د اعتراض له میدانونو څخه نیول شوی یم. د طالبانو په زندان کې وضعیت ډیر کړکېچن دی. هلته بندیان مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري، د بشري حقونو ادارو ته رسیدنه نه کیږي او له خپلې کورنۍ هم خبر نه وي او اړیکه ورسره نه لري.
د دې ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښو. ویاني زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. په افغانستان کې د ښځو د بشري حقونو د مدافعینو وضعیت په ملي او نړیواله کچه اندېښنې راپارولې دي. د بشري حقونو د څار د ښځو د څانګې مرستیاله هیدربار د ښځو د بشري حقونو د مدافعینو د وضعیت په اړه د اندېښنې تر څنګ له نړۍ غوښتي چې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره د افغان ښځو او نجونو تر څنګ ودرېږي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل:
Everyone in the world should be thinking about the situation in
Afghanistan. The waziyat para fikr wakri da Taliban wa tarwak manai lande pa Afghanistan ki khizi la takan warkun ki nawala chalan sara makhdi hawi pa Afghanistan ki da khuz pa urande da jinsiyat para bansat thautri khwalai kare aw pa nuru nawu pi khuki las lari دوی لشبګم ټولګي اڅخه پورته نجونی د زده کړو لا دوام او نجونی په پهنتون کې لا تحصیل منی کړي او د کار حق یې ترې واخیست.
اغلی باروی په افغانستان کې بشری نوین یو بل د اندېښنې وړ خبره ده. د ملګرو ملتونو د ښځو لخوا په ترسره شوی سروې کې ویل شوی چې دوی له خپلو بشري حقونو څخه د محرومیت له امله سخت اندېښمن دي. شمایر توانه د ښځو د حقونو فعال او د ښځو د غورځنګړي هم د طالبانو حکومت د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې له احکامو څخه په سرغړونې تورنوي. نوموړی د یو شمېر اعتراض کوونکو ښځو زندانی کېدو ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل:
چونچ کې تاکید در اعلامیه حقوق بشر شوه در ماده
لکه څنګه چې د بشري حقوقو د اعلامیه په لومړی او دوهمه ماده کې ټینګار شوی چې انسانان باید د برابرۍ، ازادي او انساني کرامت حق لري او بشري ازادي باید تر پښو لاندې نشي. خو له بعد مرغه طالبانو د اعلامیه له دې ټولو مادو سرغړونه کړې ده. په دې دوه کلونو کې د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه نقض کړې ده. موږ اوس هم د طالبانو په زندان کې څلور اعتراض کوونکي ښځې لرو چې له بعد مرغه په ډیرو سختو شرایطو کې شکنجه کیږي.
د طالبان حکومت تر دې وړاندې دا کړی و چې افغانستان کې د ښځو ټول حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته ښځې او نجونې له خپلو ډیرو حقونو څخه بې برخې دي، چې پکې له شپږم ټولګي څخه پورته زده کړې، له استثنا پرته په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې کار کول، د تفریحي پارکونو، ورزشي ځایونو او د ښځو عامه حمامونو ته تلل او له محرم پرته د لرې واټن سفر کول په دې بندیزونو کې شامل دي. کریمه اعظم چې د طالبانو تر واکمنۍ وړاندې په یوه نا دولتي دفتر کې کار کوونکې وه او اوس وزګاره ده، ازادي راډیو ته یې وویل:
کاروبار نشته، ژوند نشته، ټول لږ وخت شکنجې او ویرې سره مخ یو، دنده نشته، موږ څو خیانتونه کوو. حقیقت دی چې دا زړه ماتوونکی دی، خو د حل لار څه ده؟
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په راپور کې چې د روان کال په جولای میاشت کې د بشري حقونو د مدافعینو وضعیت تر سرلیک لاندې د دغه سازمان عمومي غونډې ته وړاندې شو، ویل شوي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت هڅې پیل کړي چې د ښځو د بشري حقونو د مدافعینو وړتیا له منځه یوسي. د ملګرو ملتونو رسمي ویبپاڼې د ښځو د بشري حقونو د مدافعینو په اړه لیکلي چې دوی د پیړیو راهیسې نرواکۍ، تبعیض او نابرابرۍ چې د اوږد مهال لپاره یې د ښځو او نجونو ژوند اغېزمن کړی نن کولی.
د نومبر 9 د ښځو د بشري حقونو د مدافعینو نړیواله ورځ 9:10 دی. لنډ خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی چارواکي وایي په کراچۍ کې د افغان سوداګرو د مالونو د بندو کانټینرونو د آزادېدو کار پیل شوی او له 200 کانټینرونو پرته نږدې 3000 نور به په څو راتلونکو ورځو کې افغانستان ته انتقال شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د بشري چارو د همشغي اداره یا اوچاوي د هرات له 215,000 زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره ټول ټال 133 میلیونه ډالر اوټاړتیا ده، خو تر اوسه پورې یوازې 22 میلیونه ډالر ترلاسه شوي. ټاکل شوی ده چې د راتلونکي میلادي کال په پیل کې سریلانکا له افغانستان سره د کرکټ لوبې وکړي. د سریلانکا کرکټ بورډ نن د خپل راتلونکي کال د لوبو پلان اعلان کړ چې ټاکل شوی ده په جنوري او فبروري کې به له افغانستان سره مسابقه وکړي. او د سویډن د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې ترکیه سویډن ته ویلي چې په ناټو تړون کې د سویډن غړیتوب چې څو اونۍ ځنډولی تصویب کړي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له آزادي رادیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه درنورې دونکو سلامونه او درنښت مې ومني. د دې ونې په سپورتي خبرونه کې به ووري چې راشد خان د ملا عملیات کړي خو روغتیاي وضعیت د ډاډ وړ دی.
شکر الحمدلله سره چې په خیر سره کامیاب شولا او دې ورسته سمودي چې څومره ډاکټر ریسټ راکړه.
افغانستان او سریلانکا د راتلونکي کال په سر کې سیالي کوي. د افغانستان د سنوکر لوبډلې د برونزو مډال ګټلې ده. د فوټبال یو شمیر لوبغاړو د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر مسولینو د درغلیو تور لګولې ده. د دوبی لسوريزو سیالي او شپږم پړاو پایل شو. ګڼ افغان لوبغاړي هم پکې لوبيږي. په خوست کې د راستنو شویو افغان مهاجرینو په ویاړ د کرکټ سیالي پیل شوې ده. د هند او استرالیا ترمنځ د شلوروزو سیالیو پر روانه لوبلړۍ کې میکسویل یو ور بیا تاریخي پاڼې لوبولې ده. د آی پی ایل راتلونکي پړاو لپاره د لوبغاړو د ادلون بدلون پروسه ترسره شوه. افغان لوبغاړي خپل لوبډلو وساتل او د خبرونې په دویمه نیمه کې درته ځانګړې مرکه خبرو.
راشد خان که موږ وګورو پر ټول کال کې د لس ورځې یا نه ورځې یا شل ورځې لیست هم نه لري، نو دغه ټول د لوبو هغه دی بولینګ دی لوډ وجه ده. بل دلته
په خبرونه کې نور مطالبه هم شته. زه بختیار ساحل را سره پاتې شي. پیلی د راشد خان له عملیات څخه کو د افغانستان د ملي لوبډلې مخکخ لوبغاړی او د شلوریزو لوبو لوبډل مشر راشد خان په لندن کې د ملا عملیات ترسره کړی دي. ښاغلی خان د نومبر میاشتې په 23 نیټه د لندن په روغتون کې عملیات کړی دي او اوس له روغتون خارج شوی دی. تر عملیات وروسته راشد خان په خپلو ټولنیزو پاڼو د خپلې عملیات خونې د انځور په خپرولو سره ویلي ډېر ژر به بیرته د کرکټ لوبغاړو ته ور وګرځي. نوموړي په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې له 13 میاشتو راهیسې ملا خوږېده او چی عملیات وکړي. هغه ویلي
بالکل د ورځ مخکې سرجری و، د ملا درد ما ډېر وخت نه و، تقریبا و اتو میاشت نه و، او خو ډاکټر همدا یو مشوره و چې سرجری یوازینی علاج ده. نو ټولو مینوال نه ډېر زیاته مننه چې خپل دعاګانو کې یاد ساتلی یم. او شکر الحمدلله سرجری په خیر سره کامیابه شوله او دی ورسته سمودی چې څومره ډاکټر ریسټ راکړه هغه پټم. او انشاءالله چې ستاسو دعا په هیله و ډیزر وغیر ته میدان ته راځم. ډاکټر خو یوه نیمه تر دوه میاشتو پورې ټیم دی چې دغه کې وزما غون رهابي د ما سیشن به دلتا په لندن کې باغ تمرینات تر سره کېږي او زما ریکوري به پورا دلته ای ان شاء الله چې دا هر څه په خیر سره سرته ورسېده نو هغه وروسته دا اپریشن هم کامیابږي ځکه اپریشن خو چې وشي هغه وروسته مهم پړاو د دې ریکوري ده نو د دې به ډېر زیات خیال دي او بس تاسو ټول نه دا هیله ده چې دعا کې مې یاد ساتي او چې په خیر سره دا دوه میاشتې ریهاب ده په خیر سره
راشد خان ته د دوه میاشتو لپاره د ډاکټرانو له لوري د آرام کولو سپارښتنه شوې ده دا په داسې حال کې ده چې د راتلونکي کال په لومړنۍ میاشت کې د افغانستان ملي لوبډله له هندوستان سره درې شل ورځې سیالۍ لري ښکاري چې راشد خان په یادو سیالیو کې ګډون ونه کړي خو پوښتنه دا ده چې په یادو سیالیو کې به څوک د افغانستان لوبډله مشري کوي تر دې دمه لا د یادو سیالیو لپاره نه لوبډله اعلان شوې نه هم تمریناتي کم پیل شوی دی بل لور ته د سریلانکا کرکټ بورډ وایي د راتلونکي کال په سر کې له افغانستان سره سیالۍ لري د سریلانکا کرکټ بورډ ادارې د نومبر په 9 نیټه د خپل راتلونکي کال لوبیز پلان رسنیس کړ په یاد پلان کې ویل شوی چې د نورو هیوادونو ترڅنګ به سریلانکا د جنوري او فبروري په میاشتو کې له افغان لوبډلې سره درې لوبلړۍ ولوبوي که څه هم د یادو سیالیو دقیقې نیټې نه دي په ډاګه شوي خو ویل شوي چې په دې لوبلړۍ کې به یوه ټیسټ درې ورځنۍ او درې شل ورځې سیالۍ شاملې وي د افغانستان کرکټ بورډ ادارې روان کال په لومړیو کې په خپل رسنیز پلان کې د یادو سیالیو یادونه کړې وه ویلي وو چې دغه سیالۍ به د سریلانکا په کوربتوب ترسره شي دا په داسې حال کې ده چې د حکومتي چارواکو د لاسوهنې له امله د کرکټ نړیوالې شورا روانه میاشت د سریلانکا کرکټ بورډ غړیتوب هم ځنډولی دی د هندستان د غوره لیګ آی پی ایل د راتلونکو پړاو سیالیو لپاره د لوبغاړو د عدلون بدلون پروسه بشپړه شوه 15 افغان لوبغاړي چې تیر کال له ګجرات کلکتې حیدرآباد او لکنو لوبډلو سره لوبېدل یو وار بیا په یادو لوبډلو کې وساتل شول دغه راز ځینې نور نموتي لوبغاړي هم بیلابیلو لوبډلو ته ورغلل او ځینې بیا له لوبډلو لرې کړای شول په دې رپورټ کې تفصیل سالم احمد صالح وړاندې کوي
د هندستان غوره لیگ آی پی ایل راتلونکي پړاو سیالیو لپاره د لوبغاړو د عدلون بدلون پروسه بشپړ شو د آی پی ایل کمیټې د پریکړې پر اساس د نومبر تر 28 نیټې پورې هر لوبډلې حق درلود چې خپل ساتلي او خوشی کړي لوبغاړي اعلان کړي د دې نیټې تر بشپړېدو وروسته څرګند شو چې افغان لوبغاړي د راتلونکي کال لپاره هم له خپلو لوبډلو سره پاتې شول راشد خان او نور احمد به یو وار بیا له ګجرات ټایټن سره رحمن الله ګربز له کلکتا نایټ رایډر سره فضل حق فاروقی له سان رایزر حیدرآباد سره او نوین الحق به له لانکډاون سره ولوبیږي په تر سره سویو بدلونونو کې تر ټولو مهمې د ګجرات ټایټنز د لوبډل مشر هاردیک پانډیا و چې یو وار بیا خپل پخوانی لوبډلې ممبئی انډیانز ته د 1.8 میلیون ډالرو په بدل کې ورستون شو د نوموړي په تک سره ګجرات شبمن گل خپل لوبډل مشر اعلان کړ او راشد خان به هم راستیار لوبډل مشر وي د ګجرات لوبډلې د راتلونکو پړاو لپاره د ویست انډیز الیزاری جوزف اودین سمیت د سریلانکا داسون شناکا او د هند بهارت پردیپ سانگوان شیوا ماوی یورویل پاتل او یاش دایل لزان سره ونه ساتل د چینای سوپر کینگز لوبډلې بیا د سویلی افریقا دوین پیټرویس سیساندا مګالا د نیوزیلند کایل جایسمن او د هند آکاش سنگ همتی رایډو بغت ورما او سنیپاتی د راتلونکي پړاو لپاره ونه ساتل د انګلستان بین سټوکس بیا د ټپونو له کبله ونه غوښتل چې راتلونکي کال کې ولوبېږي د ډیلی کیپټلز لوبډله چې لای د آی پی ایل هیڅ ټراپی نه ده ګټلې د راتلونکي کال لپاره د انګلستان پیل سال د سویلی افریقا ریلی روسو د ویست انډیز رومن پاول د بنګلاديش مصطفی زررحمن د هند امن خان چیتن سکاریا کاملش منیش پانډې پریام ریپال پټیل او سرفراز خان ونه ساتل کلکتا نایت رایډرز لوبډله هم دراتلونکي پړاو سیالوي لپاره د نویو لوبغاړو د اخیستلو هوډ لري دوی له پخواني لوبډلې څخه د بنگلاديش شکیب الحسن او لیتن داس د نامیبیا ډیوډ ویسا د نیوزیلند لکی فرګریس ټیم ساوتی د ویست انډیز جانسن چارلز او د هند اومیش یادو شردول ټاکور او مندیپ سنگ ونه ساتل د لکنو لوبډلې هم څو بهرني او کورني لوبغاړي لخپلې لوبډلې لري کړې دي دوی د استرالیا ډینل سامز او د هند منن ووهرا کرن نایر، کرن شرما او جادیف اوندک تلزان سره ونه ساتل. د ممبئی انډینز لوبډلې سږ کال د هارډیک پانډیا په بیرته اخیستلو او د استرالیایي کیمرون گرین په پریښودلو نور بدلونونه هم کړي دي. دوی د انګلستان جوبرا آرچر کریس جوردن، د سویلي افریقا جون جانسن، د استرالیا جی ریچارډسن، رولی میریدت او د هند محمد ارشاد خان، راگوف گویل او د سندیپ وایرر له ځان سره ونه ساتل. د فلمی ستوري پریتیزنټا لوبډلې پنجاب کینګز تر له ترکیب څخه د سریلانکا راجا پکسا، د استرالیا متیب شارتا او د هندستان شاهروخ خان، ګارنور سنگ، بلدیچ دندا ویستل سول. د راجستان رایلز له لوبډلې څخه د ویست انډیز اوبید مکوای، جیسن هولډر، د انګلستان جو روت او د هند کلدیپ یادوف او مورګن اشوین وویستل سول. په آی پی ایل سیالیو کې رویال چیلنجرز بنګلور بل مخکښه لوبډله ده چې د لوبډلې هم ګڼ لوبغاړي له خپلې لوبډلې وویستلې دي، چې په دوی کې د استرالیا جاش هازلیوډ، د سریلانکا وانندو هسترنګا، د سویلي افریقا واین پارنل، د انګلستان ډیوډ ویلی، د نیوزیلند فاین آلن او د هند هارشل پټیل، سونو یادوف، صدرات کول او کیدر جادو شامل دي. او د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې بیا له خپلې لوبډلې د انګلستان هری بروک، عادل رشید، د ویست انډیز اکیل حسین، د هند کارتیک ټایګی او ویورنت شرما ویستل. د آی پی ایل اداره په پام کې لري چې د روان کال د وروستۍ میاشتې دسمبر پر 19 نیټه یو ور بیا بولی ترسره کړي. دا ځل به د بولی لپاره ټولو لوبډلو ته 30 بهرني او 20 هندي لوبغاړي غوره شي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د سنوکر ملي لوبډلې په نړیوالو سیالیو کې دریم مقام ترلاسه کړ او د برونز مډال یې ګټلې. د سنوکر فدراسیون د خبر لمخې یاد لوبې د قطر په هیواد کې ترسره شوې چې افغان لوبغاړو د ایرلند، انګلستان او عربي متحده اماراتو لوبډلو ته ماتې ورکړې، خو په نیمه پیلوبه کې د نومبر په 14 نیټه د بحرین هیواد لوبغاړو ماتې وخوړه. یادې سیالۍ د سنوکر د ماسترانو ترمنځ ترسره شوې او افغانستان پکې دریم مقام وګاټه. ورسته له هغه چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا د ملتونو راتلونکي نړیوال جام د لارموندنې په دویم پړاو سیالیو کې له قطر او کویت سختې ماتې وخوړې، نړیوالو رسنیو هم د دې لوبډلې د ماتې لاملونه وڅېړل. ګڼ شمېر افغان فوټبالرانو چې په اروپایي هیوادونو کې میشتي د فوټبال په فدراسیون د درغلیو تورونه لګولي دي. جزئیات په دې رپورت کې له صفی الله ستانکزي اورو.
ګارډین رسپانې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د مشر محمد یوسف کارګر په اړه د زینو پخوانیو فوټبالرانو ادعاوې خبرې کړي چې د په میچ فکسینګ یا د پایلو برخه کې په جوړجاړی او درغلی تورن کړي. ګارډین سره د فوټبال د ملي ټیم زینو پخوانیو لوبغاړو له هغې ډلې پخوانی لوبډل مشر جلال الدین شریعتیار او ګول ساتونکي اجمل ګیروال او یو بل لوبغاړي چې نوم یې نه دی اخیستی خبرې کړي دي. په مقاله کې راغلی چې دغو جرمني میشتو افغان خوانیو فوټبالرانو کارګر په 2008 کال کې له نیپال او سیرالیون سره د دوو لوبو د پایلو په جوړجاړی تورن کړي. دغو لوبغاړو تور لګولای چې کارګر هغه وخت د دوی روزون کيو لیو پیژندل شوی میچ فکسر یا درغلګر ویلسن راج پیرومال او دانتن سره لاس یو کړي وو. شریعتیار ګارډین سره په خبرو کې ویلي کارګر د نیپال په وړاندې د لوبې د پایلې د 2-2 مساوي کولو په خاطر دوی ته سپارښتنه کړې وه. همدارزی د سیرالیون په وړاندې د لوبې لپاره شپږ سفر د لوبې د پایلې وړاندوینه کړې وه. د فوټبال د لوبډلې دغه پخوانی کپتان ویلي اکثره له بهر ورغلي افغان لوبغاړي له کارګر سره پلان جوړ چې نه غواړي په درغلیو کې دخیل شي، خو کارګر دوی ته د لوبېدو لپاره فیکس $2,500 وړاندیز کړی وو. ګارډین لیکي دغه فساد په ارتباط یې له مشهورو میچ فکسرانو یا درغلګرو ویلسن پیرومال او دانتن سره اړیکه نیولې، خو هغوی ځواب نه دی ورکړی. اخوا کارګر چې له 2019 کال راهیسې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مشري په غاړه لري، په دې تړاو تورونه بې ځایه بللی او ویلي دي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د 2008 کال د یادو لوبو د تورونو په تړاو خپلې پلټنې بشپړې کړې او د تبرعات ورکړل شوې ده. کارګر ادعا کړي چې ځینې بهر میشتي خلک د او د فوټبال د فدراسیون د نومبدۍ لپاره هڅې کوي. تر دې ورها خو څو نه مخکې بیا د فوټبال د ملي ټیم زینو اوسنۍ لوبغاړو په دې خاطر له ملي ټیم لاس واخیست چې وایي د فوټبال فدراسیون مشرتابه په تیر بیا ښاغلی کارګر په مالی فساد کې ښکېل دی او د افغانستان د تمرینو او کوربه سټډیوم یې له تاجکستان عربستان ته د پیسو او درغلیو په خاطر لیږدولی. فوټبال فدراسیون دغه تورونه هم رد کړی دي.
بیرته کرکټ ته ستنیږو. د عربي متحده اماراتو د کرکټ لسوریز سیالۍ د نومبر په 28 نیټه د اتو لوبډلو په ګډون پیل شوې دي. دا د ابو دوبۍ د لسوریزو سیالیو شپږم پړاو دی. په دې سوداګریزو سیالیو کې هم ګڼ افغان لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو اخیستې دي. سږ کال په دې سیالیو کې حضرت الله زازی، وقار سلام خیل، ظاهر خان پکتین، عبدالرحمن، نوین الحق، اظهار الحق، نوید، فضل حق فاروقی، رحمان الله گربز، نجیب الله زدران، ابراهیم زدران، قیس احمد او نور احمد بیلابیلو لوبډلو ته لوبیږي. د دې سیالیو د اصولو له مخې به هره ورځ درې سیالۍ ترسره کیږي چې ټول ټال به دوه دېرش سیالۍ ترسره شي او پیلو به د ډسمبر میاشتې په 9 نیټه وي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان کرکټ بورډ د ظرفیت لوړونې څانګې له لوري د فزیکي تکړښت روزونکو لومړۍ درجه څلور ورځنی روزنیز کورس ترسره شو. یاد کورس چې د افغانستان د ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړو د کورني کرکټ روزونکو او هغو کسانو چې د تیرو څو کلونو راهیسې د افغانستان کرکټ بورډ سره په یاده برخه کې کار کوي ګډون کړی و. دغه کورس د بهرني روزونکي راجش چوهان چې د فزیکي تکړښت روزنه کې درېمه درجه سند لري وړاندې شو. د افغانستان کرکټ بورډ د ظرفیت لوړونې څانګې مسؤلین وایي لیاد کورس څخه یې موخه خپل روزونکو ته د فزیکي تکړښت د روزنې نوي او عصري میتودونو وړاندې کول او د دوی ظرفیتونو ته وده ورکول دي. باید وویل شي چې د افغانستان کرکټ بورډ د ظرفیت لوړونې څانګه په پام کې لري چې نږدې راتلونکي د روزونکو لومړی درجه روزنیز کورس هم ترسره کړي. اوس د نړیوال کرکټ په تړاو، د کرکټ 500 نړیوال جام تر بشپړېدو وروسته هندوستان او استرالیا په هند کې سمدلاسه 15 سیالۍ پیل کړې دي. د دوی لوبلړۍ لومړنۍ دوه سیالۍ هندوستان وګټلې، خو په درېیمې سیالۍ کې بیا استرالیا بری ترلاسه کړ. درېیمه سیالۍ د نومبر په 28 نیټه ترسره شوه چې گلین میکسول پکې سلیزه ووهله او په وروستي اوور کې 22 منډې پوره کړې. دا په روانه میاشت کې د میکسول دویمه تاریخي توپ وهنه ده چې خپله لوبډله بریا ته رسوي. په یاد سیالۍ کې هند 22 منډو هدف ټاکلی و او استرالیا په وروستي اوور کې د 50 وکټو په تاوان پوره کړ. هند ته روتراج گایکواک سلیزه ووهله او استرالیا ته بیا میکسویل یو 34 منډې وکړې. په دې لوبلړۍ کې د هند لوبډل مشري سوریا کمار یادو او د استرالیا متیو ویټ کوي. د دواړو لوبډلو ګڼ شمېر مخکښ لوبغاړي په یادو سیالیو کې نه لوبیږي. د یادې لوبلړۍ لومړنۍ لوبه کې هند د استرالیا د 202 منډو هدف په وروستي اوور کې د 2 وکټو په سوځېدو پوره کړی و. د استرالیا وکټ کیپر جاس انګلیس په یاده لوبه کې 110 منډې کړې وي او هند ته بیا سوریا کمار یادو 80 منډې کړې وي. په دویمې لوبه کې بیا هندوستان د 215 منډو هدف ټاکلی و، خو استرالیا یوازې 199 منډې وکړې. د ورې د چې دواړه لوبډلې به د ډسمبر په اول او درېیمه نیټه دوه نورې شل ورځې سیالۍ هم ولوبوي. په خوست ولایت کې له ګاونډي هیوادونو څخه په زور د شړل شویو افغانانو په پار د کرکټ سیالۍ پیل شوې دي. د خوست د کرکټ ولایتي مسؤلینو وویلې چې په دې سیالیو کې 12 سیمه ییزې لوبډلې ګډون لري او 10 ورځې به دوام وکړي. د دوی په وینا د دې سیالیو موخه دا ده چې خلک وهڅوي څو له ورغلو کډوالو سره په هره برخه کې مرسته وکړي او هغوی ته د وطن دوستۍ احساس ورکړي. د یاد ټورنمنټ یو تن مسؤل وایي
دا بیرته راستنېدونکو افغان کډوالو په ویاړ کوم ټورنمنټ چې جوړ شوی دی، په دې کې 12 لوبډلې شتون لري چې په دریو ګروپونو کې دغه یو ځای شوي دي او د نږدې 10 ورځو په دوام به دغه سیالۍ پای ته ورسیږي.
دغه راز د خوست ولایتي کرکټ مسؤول احسان ولی مسرور هم یاد سیالۍ د راتلونکي ملي لوبو د تیاری لپاره مهمې ګڼلې دي.
ولایتي ګروپ چې خوست ولایت دوه لوبډلې کې لري، دا لوبو ته د امرګي په خاطر ډېرې ګټورې تمومېږي. انشاءالله نور هم مخکې هم ګریډ ون او د افغانستان کرکټ ادارې چې کوم ایونټونه په لارې اچولي دي، د چمتووالي په خاطر دا لوبې ډېرې ګټورې.
په یادو سیالیو کې ګډون کوونکي لوبغاړي بیا وایي
افغان کډوال کوم چې د پاکستان نه راوختي دي، دا هغې دپاره دا یو ښه هغه دی ټورنمنټ دی، هغه به لږ خوشحاله شي ځکه چې هغه په خفګان کې دي چې داسې د یو مرګ نه بل مرګ ته وګړي. خامخا سړی خفګان کې هغه ته ډېر وخت تېر کړی دی. د هغې په ویاړ دلته یو ټورنمنټ جوړ شوی دی. مونږ د هاشم خان هم زیاته مننه کوي داسې ټورنمنټ جوړ کړی دی.
بالکل، دا لوبې ډېرې موږ ته مهمې دي ځکه چې موږ دلته تجربې حاصلو. دا د کډوال لپاره، کډوال چې راسړل شوي له پاکستان څخه، هغوی لپاره هم یوه لوبې دي چې موږ دوی په نوم یو ټورنامنټ جوړ کړو. له خاصه مننه کوو له ملاتړ کوونکو څخه چې موږ سره دې حکومت وکاو دا ټورنمنت متپلار واچو
د وایلو د چی تر دې وړاندې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په ورته مناسبتونو د کرکټ او نور لوبو ټورنمنتونه تر سره شوې دي د ازادي رادیو د لوبل میدان ونیزي خبرونه درنو اوریدونکو د خبرونه په دویمه نیمه کې به د تازانګړې مرکه خبره کړو د ځل مولا په خوانی لوبغاړي او روزون کې دولت خان احمدزی سره د لوبغاړو د فزیکی تکړخت یا فټنس ساتلو په څرنګوالي د راشد خان د ملا عملیاتو د هغه د ځایناستي او نورو مسایلو په تړاو مرکه کړې ده نور په مرکه کې ووري احمد سه په پیل کې درته هرکلی کوم لومړی پښتنه میدان شې د افغانستان د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر راشد خان دملا عملیات تر سره کړی دی ولی دملا عملیاتو ته اړ شو
راشد خان که موږ وګورو پر ټول کال کې د لس ورځې یا نه ورځې یا شل ورځې ریسټ هم نه لري نو دا ټول دی لوبو هغه دی بولینګ دی لوډ وجه دا بل دلته یو بل برخه دا د سی اکثر سړی په پریشر کې دی پریشر په حالات کو حالات کې بولینګ کول دا په ذهن او په باډي باندې ډېر زیات بوج راولي او مسلسل په پریشر کې لوبي کول مسلسل غټي لوبي کول مسلسل سختي لوبي کول لکه موږ کو ګورو یو صحیح ټي 20 میچ دی یو څلور ورځنی میچ یا دی 4 ډی میچ دومره انرژي واړي د غ ریکوري سیستم سدا بیا بیرته پلیر سدا څنګه ریکور کوي دا د ریکوري سیستم هم سړی نه غیر منظم سی ریکوري کې موږ ویلې شو سی موږ د خوب سیستم د موږ د خوراک سیستم د موږ بیرته غا کوم زور سی موږ د موږ وجود کې غا سنس پاور سی کمیږي د بیرته جیت راوستل نو دا ټول شیان تر بیا ټایم په کار وی او غا ټایم سی د راشد سره کم ده
آیا په راشد خان باندې د لوبو فشار زیاتو
دی یو سپورټسمن د لپاره دی لوډینګ د لپاره دی زیات ضروری ده چې هغه د ان سیزن او پری سیزن او پوسټ سیزن کې باید کوم کارونه وکړي ان سیزن کې موږ اکثر سده د کرکټ مهارتونو باندې کار کوو پری سیزن کې موږ په فټنس باندې زیات تمرکز او په پوسټ سیزن کې که څه انجینیانی وي یا ریسټ ضرورت وي یا ذهني ریسټ ضرورت وي یا فزیکل ریسټ ضرورت وي نو یا کوم انجری یا کوم مسلز یا کوم نور دسې ویکنسیز دي دغه د ډیولپمنټ لپاره چې دا کار کیږي راشد خان ډیر زیات مصروف ده او هغه ټول کال سیدا کرکټ کوي او دغه لوډ سیدا دومره لوډ دی انجری باعث خامخا کیدای شي نو راشد خان د پکار دی سه د خپل لوډنګ یا اوور لوډنګ خیال وساتي د باید په هفته کې سمرا ورنه وکي یعنی یا په کال کې سمرا ورنه وکي یا په ان سیزن کې د باید سمرا ورنه وکي په پری سیزن کې سمرا وری وکي دغه لوډنګ سدا د لوډنګ څخه خیال نه ساتل سينو دي انجری باعث خامخا کیږي
یو لوبغاړی باید په یو میچ کې څو یو ورځنه یو شلوریزي سیالي وکړي
یو لوبغاړی باید د میچونو په صورت کې نسم درته ویلی خو یو لوبغاړی باید څومره ورونه وکي نو کم از کم په هفته کې باید یو څوک باید او د عمر په لحاظ باندې ډېر زیات بده کې خبر راځي کې یو سړی ولس کلنی هغه باید د ورځې یا د هفتې څومره بالینګ وکي نو دا 15 اور پورې دای کولای شي یا 25 اور پورې د اپټي کولای شي سوکي به سې څوک نو نسکلني سمرا اورونه کولای شي 100 اور پورې کولای شي به سړی ایلیټ لیول کې کرکټ کوي سیغه ته موږ اټانم سټیج وایو هغه کې موږ 15 سلوخت اور پورې کولای شو سې اورونه وکړو خدای سره بیا سې پریشر موږ اضافه کو دې سره موږ میچونه زمېچو ګورو دې سره موږ پر فیلډینګ اضافه کو نو دا بیا سیدا په باډي باندې زیات لوډ راولي نو بار بار موږ به دغه دی لوډینګ او دی اوور لوډینګ خبره کوو سیدا باید صحیح تنظیم کی راشد او نو دای بو کول شي هر وخت فټ پاتې سي د دې مثال موږ د انګلند دی فاست بالران ورکو کته چې ته جیمن ریسن بالینګ کوي نو هغه یو ټیسټ کوي یو ټیسټ نه کوي اغه سیدا یو فارمټ ته سیدا ساتلایځه کغه دی لوټ خبره ده دی عمر خبره هم ده نو د لوډینګ خیال ساتل په سپورتس کې ډیر ضروری دي کنه بیا د انجری بایس ګرځي.
د فټنس یا فزیکی تکړخ په اکل راته وای په کرکټ کې رول څومره دی او څومره مهم دی چې باید لوبغاړي خیال وساتي؟
بالکل فټنس د هر سپورتس یو برخه تضمینوي او سپورتس د وجود کې درې قسمه ډیولپمنٹ راولي سی او تمنګ اجیلیټی وایو بل ته کوکنس وایو بل ته سپیډ وایو دا درې وړه شیان سی دی د یو تخنیک دی عملی کول او د تکتیک دی عملی کول د پاره ډیر زیات ضروری دی. یا د تا په ذهن کې چې ګرځي هغه ته د عمل بڼه ورکول کی ورکې نو هغه د پاره فټنس سی ته باید سوپر فټ ووسیږي. او فټنس دې لپاره ډېر ضروري ده چې کنسیسټنت یا ډېر وخت لپاره کولای شي چې ته لوب وکې یا یو هر میچ پوره وکې او ته انجرډ هم نه شي یا ډېر زیات میچونه یا ډېر زیات اکټیویټی نه وکې ته انجری نه بچې او مطلب خوږیږې نه خوږ نه او نور داسې د ستړیا ول احساس سره او نورو داسې مختلف مشکلاتونه یو سپورټسمین ژغوري. نو فټنس دې ډیر مهمه برخه ده دی هر سپورتس او په کرکټ کې سدا بیا ډیر زیات مهمه ځکه دسته بدرې ساته ای درې ساته یو نیم سات آل اتا ستو به دونی می یا درې ورځې په ګراوند کې تیرې نو فټنس سدا دې په ډیر اړین ده. نو فټنس نه بغیر سدا یو لوبم نس کېدای ځکه اول باید سړی فټ اوسېږي بیا سدا نور مهارتونه ځکه هر سپورتس دی هغه په ګراوند کې عملی کوي.
بیرته د راشد خان په تړاو پوښتنه کوم، فکر کوي راشد خان یو نیمه میاشت بعد چې ډاکټرانو ورته ویلي دی به د لوبو جوګه شي، ستا هم همدان دی چې په یو نیمه میاشت کې به هغه بیرته لوبغالو ته راوګرځي؟
بالکل، راشد خان خبرو ته چې ګورو او د دې طرف نه چې کوم خبرونه راځي داسې معلومیږي چې دی به ډیر زر جوړ شي. خو د ما پان باندې راشد خان د څومره ریسټ ورکول سوی وي 15 ورځې 6 ورځې یوه مر نور بدای د ریهب د پاره وخت ونیسي زکه زده یې به ریسټ یو ځانته یو برخه ده لنجین رستا او ریهب بیا بل برخه ده سږی کې بدای کم کم لګ لګ بالینګ کوي او رور او فټنس ته راځي منډو ته راځي او دی د هغه ځای فلیکسیبلټی او هغه ځای د اپریشن کړی د غجی سترنت په بیرته جوړی سی بیا انجرډ نسی بیا مسلز ویک نسی یا څه نور نقصانونه رسیږي نو راشد خان سدا کم اس کم سلوی خورزی یا 50 ورځې ته ضرورت لري سدا بیرته ریکور سی. نو ګومان دی وسی سی په یو نیمه میاس بعد دای دی لوب کول لپاره جوګ شي.
چې راشد خان نوی د هند خلاف چې د را روانې جنوري په لومړیو کې لوبلړۍ ورسره افغانستان لري، د راشد په نشتون کې به لوبډل مشري څوک کوي او ستا لاندې څوک باید لوبډل مشر شي؟
د لوبډل مشري د پاره د راشد په ځای باندې یو دیسه لوبډل مشر پکار ده چې هغه په فیوچر کې به د منګل لوبډل مشر وي. نو د ما پان په ابراهيم زدران ډیر کار وسی د دې پوزیشن د پاله دی ابراهيم ترين سي ابراهيم د رامخ کې رامخ کې سی او پیغه باندې ټرسټ پیغه باندې باید موږ ټرسټ وکړو.
ورسته پښتنه کوم د راشد خان بدیل څوک دی چې باید دغه پنشتون کې لوبډل کې ولو بول شي؟
راشد خان کلو بنه کې موږ کیس احمد لرو، کیس احمد کافی تجربه هم لري ایکسپیرینس هم ده او ډیر خلک بریکر ده ورسره بیټسمن ده فیلډینګ له هر چانه ډیر ښه ده او ډیر فټ ده ډیر فزیکل فټنس هم ډیر ښه ده. نو واحد منګا د سی او سو کلرو سی غ باندې د راشن د با ټرست کولای سو غا کیس احمد ده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونه سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو الله مل شه.
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال